داسې هم دي چې هغوی په دې جګړه کې کارول کېږي، یعنی یو یا بل لوری ټوپک ورکوي چې تاسو وجنګېږئ، یا مثال په ځینو مواردو کې له دوی سره مرسته وکړي. په جګړه کې د ماشومانو کارولو په اړه که وغږېږو، د بشري حقونو له اړخه دا څه ډول یو کار دی؟
باید ارز وکړم چې افغانستان کله چې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته ژمن هېواد دی، دا خپل کنوانسیون دوه اختیاري پروتوکول لري چې یو یې د قاچاق او اختطاف او د ماشومانو د ښځو د خرڅ هغه دی چې باید خرڅ نه شي، او بل پروتوکول یې د ماشومانو نه ګډون د مسلحو قواوو په لیکو کې. متاسفانه لیدل شوي دي چې تر ځینو مواردو کې د ماشومان په ښکېلو خواوو کې موجود دي، ولې هغه راپور یا هغه ګزارش نه چې موږ پې کار کوو، او زه د بهرنیو چارو په وزارت کې دغه افغانستان چې راپور ورکوي د ماشومانو ښکېلتیا په مسلحو قواوو کې، خوشبختانه اوس په اردو او پولیس او په ملي امنیت کې په ندرت لیدل کېږي چې ماشومان دې په دې قطعاتو کې وي، ولې په د خلکو وربکیانو د خپل خلک چې مثلا خپل کلیو بانډونه ساتي د ولسي خوځښتونه په دې کې د تذکري یا د نشتوالي له امله یا مثلا د ځینو اداري فساد له امله په ډېرو مواردو کې چلته دقیق نظارت نشته. ممکن ځینې ماشومان وي او ښېل مشتدي چې لیدل شوي دي، ولې زموږ خاص دا دی چې چون افغانستان دغه خپل ګزارش د ماشومانو د حقونو کانونسیون ته ورکوي، خوشبختانه په دې منظم لیکو کې نشته، ولی په ځینو مواردو کې شته چې د کانونسیون له مخې دا منع دي او ماشومان باید په دې جنګي هغه کې ښکېل نه شي په هر نوه چې وي، دا که توپک په غاړه وي، دا که مثلا آشپز وي، دا که جاسوس وي، دا که مخبر وي، دا که هسم کړی دی نظامي ځایونو په شاوخوا کې دای ګرځي، دا منع ده او دا د جنګي جنایت له جملې څخه شمېرل کېږي.
تاسې هغه سروې چې کړی دي یا په دې برخه کې مو کار کړی، څومره ماشومان داسې دي چې هغوی مثال جګړې په برخه کې د ښکېلو ډلو لخوا کارول شوي دي، او ولې له دې ماشومانو استفاده شوې سره لدې چې دا کار منع دی؟
ما تاسو ته عرض وکړو د افغانستان په خوا کې د افغانستان د قوتونو کې چې موږ د هغې څخه څارنه کوو، هغلته هغه سن د استخدام د افرادو په ملي اردو ملي پولیسو په دې ملي امنیت کې هغه معلوم دی، ما دا ته وویل چې په دې کې وجود نه لري، ولې په ځینو مواردو کې ممکن وي. دا چې ولې دا دواړه خواوې یا یو یا بل دا استخداموي، دا ممکن وجه د فقر له وجه نه وي، ممکن د دوی تحرک له مخې وي، ممکن آگاهانه وي، ممکن ناآگاهانه وي، ولې په هر حالت کې چې وي که دوی د فقر نه استفاده کوي، که دوی مثلا دوی ته تبلیغ کوي، د ماشومانو کارول په جنگ کې د ماشومانو د اصولو او د بین المللي بشر دوستانه قوانینو خلاف دی، باید دا کار ونه شي هر څوک چې کوي.
که چیرې ماشومان په جګړه کې کارول کېږي، پایلې به څه وي؟
یو خو دوی خپل د ژوند حق د لاسه ورکوي، بل دا چې دوی د ښوونې او روزنې بهیر مختل کېږي، ښوونه او روزنه د لاسه ورکوي، د دوی بل هغه اجتماعي مسؤلیت دی، بل دا چې دوی د مختلف خطرونو سره مخامخ کېږي، ممکن د استفادې د ناوړه استفادې د قاچاق د اختطاف مثلا د ژوند حق له لاسه ورکوي، او په خاصه توګه ښوونه او روزنه له لاسه ورکوي، نو دوی د مکتب څخه محروم شول.
د کومو قوانینو له مخې، البته د نړیوالو او ملي قوانینو له مخې، ماشومانو کارول په جګړه کې منع ګرځول شوی؟
د ماشومانو د حقونو د کانونسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کانونسیون د پروتوکول له مخې، د ماشومانو د نړیوال اعلامیې له مخې، او د اساسي قانون کې هم چې د ماشومانو ته خاص پاملرنه شوې ده، په دا چې د کورنۍ محیط د اساسي قانون له مخې د ښځو او ماشومانو ته چې باید زیاته توجه وشي، هم دا وجه ده چې د دوی مسؤلیت دپاره، د دوی د ودې دپاره، د دوی د ښوونې او روزنې دپاره باید زیاته توجه وشي، دا تاکید شوی ده، نه دا چې دوی مثلا په جنګ ښکېل.
البته ښکېلي غاړې دا ردوي، دوی دا وایي چې موږ خپله دا کار نه کوو، خو خپله دغه ماشومان راځي، که څوک په خپل اختیار هم ورځي، څه ډول باید مخه ونیول شي؟
زه عرض وکړم چې دلته خو قوانین موږ چې د ځایونه نظارت کوو په اصطلاح د ملي پولیسو امنیتو د ملي اردو، دلته قوانین د دوی هغه لایحه د استخدام موجوده ده، د هغې له مخې کېږي، او ممکن دلته هم نه وي، ولې په نورو ځایونو کې د هرې خوا ښکېلې خواوو ته چې دوی یا په دولت ورزی هغوی ته باید توصیه وشي چې حداقل د سند دوی د اغندې دوی باید په دغه سند کې درس وایي، دوی باید خوونه او روزنه ته مخه کی، او کده ډیر مجبوریت نه استفاده کوي. دولت مکلف دی چې د کورنیو د ښه اقتصاد لپاره منظم پروګرامونه او برنامه ولري، تر څو یو څوک د ډیر مجبوریت له امله په داسې ممکن د معاش له خاطر لاړ شي، د دې ځایونو څخه ډډه وکړي، او حکومت مکلف دی چې د ژوندانه ښه شرایط هم کورنۍ ته او ماشومانو ته میسر کړي، تر څو دوی ترجیح ورکړي چې دوی مثلا ښوونه او روزنه ته مخه کړي، او د خطر سره مثلا د خطر په وړاندې په اصطلاح هغه کچه یې راټیټه کړي او دې خوا ته مخه ونه کړي.
کیدای شي داسې ماشومان هم وي چې کورنۍ دا ستونزه ونه لري، خو په کلیو کې تللي دي هغه ماشومان یا تنکي ځوانان چې مرونه له 13 کلونو ښکته دي، ځینو ډلو جذب کړي دي او جنګوي. کورنۍ څه ډول کولی شي په خپلو اولادونو خیال وساتي چې دوی چې ماشومان یې نورې ډلې ځان ته جذب نه کړي او هغوی ونه کاروي په جګړې کې؟
څومره چې کورنۍ سالم مصروفیت خپل ماشومانو ته مهیا کړي، دا که په کلي کې وي، دا که په کور کې وي، دا که په ښوونځي کې وي یا په کورس په بل ځای کې وي، دومره به د ماشومانو دغه تصمیم مخه نیول شوی وي. کله چې میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو د تربیت او د دوی سره په تفاهم کې مثلا ډیر نږدې وي، دا ډیر تر ډیره حده پورې د میندو او پلرونو دنده ده چې دوی خپلو ماشومانو سره ډیر زیات په تماس کې وي، دوی وڅاري، دوی چیرې ځي، دوی چا سره ګرځي. که دغسې یو نظارت وي، زه فکر نه کوم چې ډیر ماشومان به په خپل سر هر چیرې چې دوی زړه وغواړي لاړ شي.
د دې لپاره چې په عموم کې ماشومان په جګړې کې ونه کارول شي، ستاسې نظر څه دی؟ یعنی کومو مسایلو ته باید ښکیل اړخونه پام وکړي، یا هم ټولنه چې بالاخره ماشومان د جګړې قربانیان نه شي؟
زما ښکیل غاړه ته دا پیغام دی چې دوی په هغه ځای کې چې ماشومان اوسیږي، حداقل د جګړې د قوانین چې دوی په پوهیږي هغې ته احترام وکړي، هغه د تفکیک اصل، هغه د توازن اصل ته باید رعایت کړي، د بین المللي بشردوستانه قوانین او اصول چې دي هغې ته ژمن پاتې شي، او په هغه ځایونو کې چې هلته ملکي اهداف دي د هغې ځای څخه مثلا د عملیاتو څخه ډډه وکړي. زه فکر کوم چې که دا دوی رعایت کړي، ممکن د ماشومانو دغه ښکیلتیا او د ماشومانو دا چې دوی خپل ژوند په دې فعالیتونو کې لاسه ورکوي، دا کچه به راټیټه شي.
د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې ماشومان د جګړې لیکو لرې وساتي؟
د موږ خو دنده دا اوس د ماشومانو په ټولیزه توګه په مجموع کې مسئولیت د ماشومانو خوندیتوب دی، چې تر ډیره ځایه پورې په بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې ممکن ځینې موارد چې د دوی نظارت دی، د دوی ساتنه ده، د دوی څخه ملاتړ دی، هغه وي، ول تر ډیره زیاته پورې د دې مسئولیت او د مسون ژوند تامینول د دولت وظیفه ده، چې هغوی باید ماشومان ته خوندي چاپېریال برابر کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښمن ده دې ته چې ماشومان په ښکېلو غاړو کې نه وي، په دا چې د دې قوانینو له مخې منه دي، او دوی د تلفاتو کچه هم په اصطلاح چې دوی څاري، او چې په جنګونو کې یا په ښکېلو غاړو په فعالیتونو کې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي، هغه څاري، د دوی هغه شمېره مثلا کاره کوي، او دولتونو ته مثلا د خپل هغه اندېښنه څرګندوي چې د ماشومان متاسفانه په دغه فعالیتونو کې خپل ژوند د لاسه ورکړي. د ماشومانو څخه باید ملاتړ وشي، د ماشومانو څخه باید حمایت وشي، او ماشومان وژغورل شي، او ډېره زیاته توجه د ماشومانو هغه مسایلو ته وکړي چې د دوی په ژوندانه پورې د ښه ژوند لپاره تړلي دي. دا د موږ وظیفه ده، ولې د دوی تګ چې دوی ښکېلو غاړو ته ځي، هر خواته چې ځي، ما تاسو ته وویل چې په دولت په اړخ کې هغه سند استخدام د مسلحو قواو معلوم دی چې د هغې څخه موږ نظارت لرو، ولې په نورو خواوو کې دا د موږ دنده نه ده چې مثلا د هېواد نه یا په مختلفو مواردو کې ماشومان وڅارو چې دوی کوم غاړه ته د څه شي په مقصد ځي، د اقتصادي وجه، د کمزورتیا په وجه ځي، د نورو مواردو په هکله دوی غواړي چې لاړ شي. دا نو په دوی پورې تړلې ده چې زیاتره یې د کمیسیون هم د دوی میندې او پلرونه او هغه ماحول چې دوی اوسیږي هغه مسؤلیت لري.
مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه
زنه خاله نو کجیب دی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا د کوترو د پیدایښت پیغام وړلو او کوتر بازی په تاریخي پس منظر پوهیږئ؟
کوتره یو باز خو د سولې او بل د مینې او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو
کوترو د سترګو سروالې تشبیه شوې چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست. نامه ام را می برد و بر حال دلم خون می گیریست. پاکه او معصومه پرنده ده.
عربی که یو شیر ده چې هغه له اسلام نه مخته ویل سوی ده: حمامت و جرع حومت و جندل ازجعی فانت بمراء من سعاد و مسمعی. ایدی تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا سته.
نن په همدې حق لغږیږو. په پیل کې په افغانستان او نړۍ کې د کوترو او کوتربازۍ په لرغونتوب خبرې کوو. ورپسې د کوترې سپېڅلتوب، معصومیت او ښکلا په ادبیاتو کې څېړو، او په آخر کې د کوتربازۍ په هکله مرکه لرو.
قدرمن اوریدونکو، کوتره هغه ښکلې معصومه الوتونکې او تل پاره برخه کې مثبت سمبول دی چې په اکثرو هېوادونو کې په بېلابېلو رنګونو د شنه آسمان په صافه او پاکه هوا کې الوزي. کوتره زموږ په هېواد کې د سولې او نیکمرغۍ نښه ګڼل کېږي. که څه هم د کوترې د پیدایښت دقیقه نېټه نه ده معلومه، خو بیا هم داسې ویل کېږي چې 3000 کاله وړاندې به یونانیانو له کوترې څخه د پیغامونو په وړلو کې کار اخیسته، چې دا کار زموږ په هېواد کې هم د تاریخ په اوږدو کې شوی دی. کوترې په اسلامي هېوادونو کې بیا په زیارتونو کې ډېرې لیدل کېږي. د بېلګې په توګه په بلخ کې د مزار شریف روزه، په هرات کې خواجه عبدالله انصاری، او په کابل کې د سخي زیارت او شاید شمشیره یادولی شو. موږ د کوترو د تاریخ او دا چې په کومو هېوادونو کې ډېرې دي، د علومو اکاډمۍ د دینی برخې له علمي غړي نورالله کوثر څخه پوښتلي دي.
معمولا خلکو په کورو کې هم ساتلی دي، په زیارتونو کې، په جوماتونو کې، په تاریخي ځایونو کې، په قلاګانو کې، په حرمین شریفینو کې هم دا کوتره ډېرې زیاتې دي. په مکه او مدینه کې په عربي کې یو شعر ده چې هغه له اسلام نه مخته ویل سوی ده، او هغه د سعاد په نوم یو شاعر و. هغه ویلي دي: حمامت و جرع حومت و جندل ازجعی فانت بمراء من سعاد و مسمعی. وهو معلقاتنا و معلقولت له اسلام نه یو نیم سل کاله مخکې هم دا شعر ویل سوی و. د شعر معنا دا ده: وهي هغه کوتره، تو ډیر نیک بخت او نیک مرغه مرغی، ته داس یو جای کې ناشته چې زه او سعاد دواړه تالیدلی سو.